لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زادران ستاسو هرکلی کوو. په دې اوسط خبرونه کې به واوري چې روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له درکه له ترلاسه شویو عوایدو څخه د جګړې لګښت برابرولی شي. په هلمند کې د درنو جګړو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. همداراز نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت واستوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 50 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوي له لوبډلې سره سیالي کوي. او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وچل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د تمویل لپاره لګولی شي. ډېر وړ رتبه روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشوه چې په شټل بازار کې دواړو خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول. خو د تلفات په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې د منګل باغ او داعش ترمنځ دغه ګډه غونډه د هغې پیښې په اړه وه چې د حاجی ظاهر قدیر پلویانو له څلور تن وسلوالو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي او په یادو کې دوه تنه د منګل باغ کسان وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې د افغانستان لوبډلې څلور او د مالدیف لوبډلې یوازې یو ګول وهو. افغان لوبغاړي د تلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنګلادیش ته 4-0 په وړاندې او بوتان ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د بی ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو د مسابقو نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 50 مسابقو په لړ کې نن سه شنبه د زیمبابوي له لوبډلې سره سیالي لري. دا یو ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنی لوبه د 9-0 منډو وګټله او زیمبابوي ته ماته ورکړه. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې د شنبه دی کې یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 650 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په وایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشار الاسد رژیم د مخالفې جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسلوالې لرل د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاض کې د شوې موافقې له مخې د اپوزیسیون له هغو بېلابېلو ډلو جوړ شوی مخکښ اختلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د دې ډلې خبرداری ورکړی چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ وي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان لرل او نسبتا منلارې و مړینه یې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون وویل چې پر الوش او نورو مندلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د اوربند د ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي.
واشنگتن
وایي یوه کښتۍ چې 10,000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed Iran for
They we Iran nan la nariwal sara da khpal muwafiqi da amerika wala po barkha ke muhim gam wa khis aw we kishte che pa natija ke ghani shwi 25000 pound uranium pa kewal da rusiya polor wa khwasida da amerika da barnay char wazir jan keri pa yo bayan ke weli pa de kishte ke da Iran haga atomi mawad bar wache pa salo ke tarshal puri ghani shwi wa khud atomi reactoruno da swang da mawad pa palituno ke naw zai pa ta shwi کیری دا یو مهم ګام و پاله. ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 می د موافقې لمخې باید له 300 کیلوګرامو پرته په 100 کې تر 100 پورې د غنی شویو یورانیمو خپل ټول زیرمې له هیواده وباسي. په داسې حال کې چې د تیلو په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساری کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسایدۍ کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالرو کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرولو بیه په 100 کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر و 1 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیاو موادو او تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسایدۍ ډیره حساسه مسله ده، ریاض د انرژۍ په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 1.5 میلیارد ډالر سبسایدي منلی چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. او د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو داعش نیولی و. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالو د رمادي بیرته نیول ستر برې ګڼي، ځکه دا خر ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وسایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسلوالې ووژل او د رمادي د نیولو ژمنه یې پر ځای کړه. 2015 کال د آزادۍ کال او 2018 به د وروستي بری او د عراق په خاوره د داعش د حضور د پای کال وي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې دا د عراق ځواکونو یو ستر بری و او پر هغوی غږ کړی چې له موقع کار واخلي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی دی چې د رمادي ښار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ شي. دا ورتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل دي. نورو خبرونو او همدارس د دې خبرونو د تفصیل لپاره د آزادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې د مخدره موادو له درکه په کال کې 1500 میلیونه ډالر ګټي. د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو. هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي.
شپږ ولسوالۍ قومندانان داغله په 15 امرین داغله منګه باد په ظرف ته یو میاشت کې یو تغییر په کندز ښار کې وکړو.
د کندز په حکومتي ادارو کې د نویو مقرریو په اړه د کندز د یو مقام خبرې مو واورېدې. د هلمند د څخه هم یو راپور اختصاصي راپور لرو چې له زمون خبريال سرتیرو او چارواکو سره خبرې پکې کړي.
بیوپا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بیوپا دی، زموږ والی بیوپا دی، کومندان د امنیم هم بیوپا دی، چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ سره دا ولسوالي چا نه سو نیولی.
نور موضوعات هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د ښاری ترانسپورت په برخه کې دینجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې کوو.
داسې ورځ هم راباندې راغلې چې دلته زما امتحان وي، سره کې ولاړ یم خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې درته ژړی رسولې یم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له لارې 500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د داعش وسلوال کولی شي پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې مسکو په سیمه کې د خپلو نویو اهدافو او رقابتونو لپاره له دې تبلیغاتو کار اخلي. فرشته جلال زید د موضوع تفصیل اوروي.
په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو له قاچاق 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړې چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي، خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پوری کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه پکې رانغاړي او دا بڼه کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق عمدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړي.
و هم اوریدل چې په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق له لارې هر کال 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو دا چې داعش د مخدرو موادو له درکه په دومره زیاته اندازه عواید ترلاسه کوي لومړی ځل دی چې د روسي چارواکو لخوا مطرح کیږي. ستاسو په نظر دا کار څومره ممکن دی؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لاره له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. البته هغه پیغامونه چې ځنګړی او مشخص نظر پکې وي او په واضحه او ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمونګر له ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالي د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو لکابله د جګړې په یو کور بدل شوه. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغان سرتیرو ککړی هم راجیدلی. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازه دمو سرتیرو د رسیدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې اوس د سنگین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ دزې او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالي له لنډ سقوط وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو زیات وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنګین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ښکلی.
د ګریش د دورایي څخه تر سنګین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلي موټرونه او تر لس ډېرې د عامه نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان ایله په دوو ورځو کې په دې لاره په سنګین کې د ملي اردو دوهمې لیوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنګین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنګین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي خو د سنګین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي، نور معلومات نه راځي.
سنګین د کجکي، باغران، موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنګین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل سوي دي. سرایي د سنګین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله درمنځ سوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبل شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنګین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلینو پر وخت مرسته کړې وای د سنګین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر زورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنګین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، کرمانان خلک دي. بی وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، راسان دی بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان دمنیم بی وفا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که دا چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سونیوالی. زله درو کال په مقابل کې ز جنګیدلم دا زما ولسی دا پر ما راټول دی ما پیژنې د درو کال په مقابل کې زما دی په خدای قسم کما ته چا یا کو مکر کړی یا ما چا ته دلی را کړی تنن سنه د په نن ز په داس حالات کې
کچوم چارواکی پر رسمی ډول دا خبر نه تایید وی خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 200 نفر تشکیل خالی دی یا څوک نجی او یا هلته د مځکی او واده لارې تک ګران کار دی د سنگین په زورګونو کورنۍ یا جلم رسو تاړتیا لري خو د ماجرون ریاست وای دوی یوازې تر 201 ډیر غ کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګریش کول سوالی پر راغلی دی د سنگین پاتغه کورنۍ چې اوس په دې یو او بارانی ورزو کې نامنوی په غیش کې نیولې دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
ل سنگین ول سوالی څخه د ازادي رادیو د خبريال ځنګړي راپور ته غوښوي د کندوز خلک وایي چې د پوځي ادارو د یو شمیر پوځي ادارو د نوو چارواکو له ګمارلو سره د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې یو څه بدلون راغلی د دې ولایت د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان وایي دا محل د کندوز په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د لمینځوړو په مقصد تصفیوي عملیات روان دي او ډیر ژر به په دې جنگ ځپلي ولایت کې امنیت راشي د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان په دې اړه راپور برابر کړی
په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون او د ملي اردو د پامیر شلمې فرقې له جوړېدو وروسته یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو په دې ولایت کې پر دندو پیل کړی دی چې خلک د دغو نوو چارواکو له کارونو او د امنیت د ټینګښت له پلوه یو څه ډاډمن شوي دي په کندوز ولایت کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې ورځې راهیسې چې دوی په دې ولایت کې کار پیل کړی دی نو له کبله یې خپل کاري لومړی توبونه ټاکلی دي او تر اوسه پورې ښه پایلې ترلاسه کړې دي ښاغلی کامول زیاتوي
مونږ کندوز امنیتي کمربند ته باید توصیه وکړو نه چې مونږ دغه ساحه اوس مونږ حفظ کړو نه په دې ژمي کې به مونږ استفاده کړو د خپل وخت نه قوتونه به راټولو او مونږ به مخکې ځو د خره په درفته یو میاشت کې وتوانېږو جنګ د کندوز د ښار د اطراف نه 10 کیلومتره پورې مونږ دغه کلي په خپل کمربند کې سره راولو چې دا ښار امنیت شي
موړی همدارز وای چې د دوی هڅې روان دي څو د ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي څو د وسلوالو طالبانو احتمالي ګواښونه شن کړي په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان په دې اړه داسې وایي
زموږ تدابیر باید ډېر په جګه سطحه باندې هغه طالب چې پخوا په کندوز کې جنګېده اوس هغه طالب نه دی ټانک لري زغروال ګاډي لري د بعضو خاینو قطعاتو د قومندانانو په اساس باندې چې جنګ نه کړی او دا شینې ورته تسلیم کړي دا وسایل اولویت پدای چې مونږ وکړو شو د دې دغه وسایل چې پاتې کې پټ دي مونږ هغه وعده وای قوا په واسطه باندې او دغه مشخص وسایل په واسطه باندې داد مندې
کامل وای د پولیسو یو شمیر چارواکي چې د کندوز د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي وو چې لکبل دی ولایت سقوط وکړ او یا په وزي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي نو هغه کسان د کورونو چارو وزارت لخوا لدند ګوښه شوې دي او پر ځای باقی فایت کسان ګمارل شوې دي
هغه خلک چې بې کفایته وه او خپل لیاقت او شایستګي نه لرله هغو خلکو ته مونږ کندوز کې خدای پاماني ورسره وکړه بلکې هغه خلک چې هغه په کار باندې پوهېږي واقعا ارتباطات د حکومت د خلکو سره ښه تامینولی شي او صادقانه خدمت به وکړي نو هغه خلک په راس یوویشت نفره چې نوي شپږ ولسوالیو قومندانان راغله په 15 امیرین راغله همداسې د مرکزي اداراتو د قومندانۍ د کندوز ته راغله مونږ باید په ظرف ته یو میاشت کې تغییر په کندوز ښار کې
د هغه د خبرو پر بنسټ چې دوی په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي او لا هم جریان لري د یادونې ده له هغه وخته چې کندوز بیرته دولتي ځواکونو نیولی دی د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د امنی قومندانان همدارنګه د کندوز ښار د څلور امنیتي حوزو چارواکي له دندو لرې شوي دي او پر ځای نوي چارواکي ګمارل شوي دي او ویل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د کندوز یو شمیر ملکي ادارو لپاره هم د کار وړ او باقي کفایت کسان ګمارل کیږي اجمل آریان ازادي رادیو کندوز
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو اسد الله الدین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او پلنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ډیورنډ پر کرخه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشیا له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلی دي. په مطلب کې راغلی چې پاکستانی ملیشیا په خوراواک او ریګستان کې 1.5 کیلومتره د افغانستان خواته راغلی او د هلمند او کندهار سوداګری لوټلی دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انځور هم خپور کړی چې دواله موادو ډک ډاینا موټر پکې لیدل کیږي او په سر یې پاکستانی ملیشیا ناستې دي. په مطلب کې راغلی چې دغو پاکستانی ملیشو 4,800 بورې کیمیاوي سره هم د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته اړولې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره آخر څه وکړو. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه یې واردات تحریم کړل چې دې کار یې ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه و چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستانه د خپلو غوښتنو تر څنګ د 2 ګډو سکتورونو له لارې پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې که له دې نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بېساره ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغې ودانۍ مدیریت بېساری شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي خپلې چارې شفافې نه کړي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعې باز ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وړوکی پنټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پنټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د چاپیریال ککړتیا او د خځلو زیاتوالي د فراه ولایت د مرکز اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی شکایت کوي چې مسؤولې ادارې دې ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د فراه ولایت چارواکي د ښار او چاپیریال په پاکۍ کې د خلکو ونډه مهمه بولي. احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې دننه د خځلو او کثافاتو د شتون څخه سر ټکوي. دوی وایي په ښار کې د کثافاتو شتون او د هوا ککړتیا دوی ته حتی سا اخیستل هم ستونزمن کړي دي. د فراه اوسیدونکو په خبره اړوند ارګانونو د چاپیریال ساتنې او د خځلو ټولولو ته په ښار کې پاملرنه نه کوي، نو له همدې امله د ښار هوا ورځ تر بلې ککړه کیږي. د فراه ولایت ولایتي شورا هم د خلکو دغه شکایتونه پر ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختر وایي چې هر ورځ دوی ته خلک په دې اړه شکایتونه راوړي، خو شوالي ریاست او اړوند ارګانو تر اوسه په دې اړه پام نه دی کړی.
د دوی د لاسه په بار بار کایتونه راغلي او هر ورځ موږ د دوی سره ستونزې، مشکلات، هغه خدمات شاري او صفایي د ښار دپاره هغې اسانتیاوې هیڅ وخت ښاروالي د خلکو ته نه دي راویستلي.
له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا په دې برخه کې خلک ګرم بولي. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي کله چې خلک د ښار او چاپیریال ساتنې په برخه کې پاملرنه ونه کړي، نو د دوی دوه یا درې ماموره نشي کولی د ښار په پاکوالي کې موثره تمام شي.
ښه ښکارېږي چې دی ګندګي ونه کړي، کثافت ونه کړي، او چې کثافت اچوي بیا وایي چې بل څوک دې زما نوکر سي. یعنی اخلاقن هم درست نه ده. دماغ امکانات په دوه مټه دي ټول ښاروالۍ کې. ټوله ورځ یې چې وچلو تیل څومره حواله دي ورته خوار شي. یو تناسب لري په دې 15 مامورینو باندې. زه چې له دوی نه بیخي ماشینان جوړ کړم چې شپه ورځ روبوت غوندې دوی وچلېږي، همدا ښار نه سپه کولی چې څوک همکاري ونه کړي.
د پلاستیکي او رابري توکو سوځول همداشان په ښار کې د موټرونو ډیروالی هم د هوا د ککړتیا د عواملو څخه بلل کیږي. که څه هم دولت په فراه کې د هوا د پاکوالي لپاره ځانګړي کارونه نه دي کړي، خو په دې برخه کې د خلکو ونډه هم ډېر لږ تر سترګو کیږي.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د شپه زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي قدرمن اوریدونکو د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ خو دا شیبه اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په روسیه کې د مخدر مواد د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د مخدر موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي بمباري هغه مهال وشو چې په شډل بازار کې دواړه خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 15 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي. په داسې حال کې چې د تیلو په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساری کسر اعلان کړ. د عراق امنیتي ځواکونه پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په سړی کې د اسلامي دولت وسلوالو داعش نیولی و. واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 1000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. همداراز پر خبرونو سربیره راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د ویډیوګانو ترڅنګ کتلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمارجه ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د روسي حکومت د چوي په افغانستان کې داعش ډله د کوکنارو لاله 1500 میلیونه ډالر تر لاسه کوي. په دې وینا سره غواړي چې په افغانستان کې له امریکا سره په نیابتي جنگ کې ځان شریک کړي. اخلاقی لمایوان ولسوالی خریز لیکي روسیا په طالب او په داعش څه کار لري چې یوازې همدا یو تور لګوي او کله پر بل تور لګوي. د روسیې بیا هوا شوې ده چې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت خلیکي زما په نظر روسیا غواړي چې په دې بهانو داعش له مخدرو موادو ګټه واخلي او غواړي چې په افغانستان کې هم هوایی عملیات پیل کړي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د روسیې دا ادعا چې داعش 1500 میلیونه ډالر د نشئی موادو له تجارت څخه ترلاسه کوي علت دا دی چې روسیا غواړي پر افغانستان بیرحمانه یرغل وکړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي روسیا په افغانستان کې ښکاره مداخله کوي او باید حکومت ژر مخنیوي وکړي. عبدالکریم له کندهار لیکي نظر می دی چې داعش مخدر موادو ته ضرورت نه لري، ولی چې هغو ته وسلې او پیسې له اروپا څخه راځي. او عبدالرحیم له هلمند څخه لیکي زه دا ټول تش تبلیغات ګڼم او د روسیې حکومت دا ادعا کوي، دا غلطه ادعا کوي چې ګنې داعش له تریاکو څخه دومره زیات عواید ترلاسه کوي. له دې سره د دې خبرونې وروستیو شیبو ته راورسېدو. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ، او ورپسې تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي.
نیمه نړۍ
د
خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
نړۍ د نوریدونکو سلامونه می ومنئ. د خبرونه په لومړی برخه کې لیوي کونډې مېرمنې سره غږیدلې يم چې د سړت په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمند چې اوس په کابل کې له خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابره کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته، اوس د کابل د ښوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړه یې وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
خدام یک دختارک دارم، باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړه مې وفات شو. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم، اوس د دې د سړک لغړې پیره کې هرڅوم. لام دی لارې دی کور کرایا او دی لور دی خوندی مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او دی نارینه او په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدا مثل ما پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دی زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي. د نارینه په څیر بیل پوګک دی او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خيامي کار آمده سم نه
کدا کار هم نوي، د نارینه په څیر بیل پوګک دم د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی لایسان دی چې ماته واسره کړی، چې بل چاته احتیاج نه. هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي، باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا اویا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تلې درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
کوشش مې کنه سر.
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کاری شرم سازي
کې دې کار کې هیڅ عیب نشته. د چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دې جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یو میرمنې هم له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول را سره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
دونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خېږي او کله چې موټر ته وخت تل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړې شوي کینی. او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي، نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډېریږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیار کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته راوځي، موټر به یا خصوصا اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخکې کېنې، یو نفر دې نه کېنې، مجبور چې دوه کسه کېنې، چې دوه کسه کېنې ته حتما ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغله چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړ یم خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې تر ژړا یې رسولې یم. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، ځکه چې نارامه مې هم امتحان لرم دا نارامه وي. یعنی واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درسو ام کله چې دا ملي بیس نور کې چې دې خزه دریږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مز نه جيږي. هر داسې ورځ نه چې مثلا زه په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بیس کې چې غاجګان شي دې خزو چې ولې داسې زی ولې په منګه لګيږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نه تیریږي دا مزاحمت کوي. یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د خزو ترانسپورټي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوی یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټاکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د خزو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران پخپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د خزینه او د نارینه څوکۍګانې معلوم شي، وایي چې دغه د خزینه و دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده چې کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانه له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودری کې هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلی ته وایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې څنګه پیدا کیږي. نا وخته مې چې موټر مراشي بیا سړیان پکې ټولو خېږي او خزي بیچارهګان هم داسې پات شي. نو داسې باید نه کوي، باید نوبات مراز شي. او هغه سیټونه چې خزو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر خېږي، بیا هم دوی ونیسي نور خزو بیچارهګان ته ځای نه یا بدرېږي د دروازې خوله کې او یا هم داسې پاتې کیږي. او بل دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا خزي نور بېخي هم داسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید نه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبور یم، مجبور ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټیکسي کار ورځ لاړه شم. مجبور یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې ارڅه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي. موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لاینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لاینی موټرو کې دومره سورلې پورته کوي چې د نارینه او خزینه او ځای سره ګډوډ شي. نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي. د کابل کاری وبل اوسیدونکو مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لاینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځوربونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لاین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوا میرمنې کینوي. او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروانی خو یو خبر، او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطی وي نو طبعا هغه ته یو آزار ورکوي. کله لاس د ګیر دی بدلولو په بهانه او نور نور په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډیره ښه کار نه دی ما په نظر. او دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصه ناکه کینم، نو تیار مې لاسم ورته جوړ کړی وي چې په تخلي به وهمه. راحتي به حد نه راحته و ما. خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مقصد کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی، نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخېږم، د مخ سیټ کې کېناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره میتي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او امغه وای چې نه خایته به کته کیږي، ولی مواله دیوال کې پورته کولم. امغه ته ما جنجال ورسره وکړو. او ما ته ویل چې خایزه بلا میرمنم تاسو څنګه کیناوم. دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود وستر بلې په ډېرې دودي. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت لامل بولي، او اساسي حل لارې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستاني وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
په
اساسی مشکل دادی چې مخکې خو ملی بس دی فعال ملی بس په هر ورځ پر زیل شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداری فعالیت کوو، اوس کاملا دا سقوط دی. ملی بس په هر ورځ دیرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملی بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دی، دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ ترسره کړو.
ښاغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي، خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینې دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفا کول په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کهی ترسو چی دا مشکل هم به ملی بسون و ارتباط باید حل سید.
خغلی وفا هم در از وای که دوی داسی کسان و مومی چی دا مخکینی سیت لسپرلی و لوڑا کرای اخلی قانونی چلند باور سر وکلی.
تنظیم دید عمومی ترانسپورت تصمیمی ولی دی چی حقا دریوران چی پا غیر قانونی توگه پا یو سیت که دوه کسه اخلی او حرکت کهی دا یو غیر قانونی حرکت ده. البته مون یو گروپ دی کنترول پا خاطر توضیف کلی دی اگوی اوز پا شهر کار کهی یقینا مون کولایشو پا تیر نشتی وقت که دا مشکل د ترافیک په همکاری کې البته دا حلاو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجی ته سپارل کیږي.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیې ثبتېږي. تاسې کله له کومې داسې قضیې سره مخ شوي یئ؟
رشوت خوري د خلکو نه چې کیږي په یو مقرره کې ده،
یو ترافیک مور لیدې چې موټرونه یې رشوت
کانکور په پروسه کې ډېر فساد کیږي.
څوک زلې ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې دای له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولی شي همزولو، او کومې لارې چارې شته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څانګه کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډې اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، له خپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړې نږدې هر ورځ یو څاورېدل کیږي. همزولو وایي چې په یو ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبور شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لاره خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې هم یې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو رپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لای هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې مانې لري.
لما سهلی ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ زپل لري او د فساد سره مخ دی او په فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې دا لري. یو نفر وګوري بيخي غریب وسی، ماشم دومره نه مګم خکور لري، موټر لري، ژوندګیم ډیره جوړه وازی معلومیږي چې اتمنده رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري.
امینه د اقتصاد پنځم اصل يم د کابل پانتون مثلا کانکور په پروسه کې چې ډیر فساد کیږي هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیاب کیږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي شوکېګان نيسي
ناصر صدیقی زما اصل يم فساد بعضی وختونه سره مخامخ شو یو کیسې دا غو چې ورځ مې د سرک په غاړه کې یو ترافیک مولې د چې موټرونه رشوت اخیسته اسناد جالي یو یو وخت تیر شي و هغه نه پیسې وخت
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6 په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی چې ځینې یې څارنوالۍ، یو شمېر یې قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو او خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمينه از قبل موارد است.
ښاغلی سیر همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه ترې اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طرف رسانه هم روشهایی را که نمیتونید شکایت و اطلاعاتونه برای ما برسونن یادآوری کردیم.
موږ د رسنیو له لارې هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي، او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکښې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کېږي. نو دوی کولی سي چې د 100 شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولېږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالېږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئنه اوسي چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کېږي.
هویت شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځيږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پرې کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشه په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی ز تاوینم. د دوی د فعالیتونو په اړه ورسته غږیږو. خو راځي لومړی له یو محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د لدغو نقاشه یو څه زده کړي او د څه ډول مبارزې ته رسیدلې ده.
دا کارونه چې ما ولید لومړی ځل لپاره په خار کې نو ما ته ډیر زیات خوند راکړ او د دې ته زیات هڅولم چې ز لیکنه وکم یا لنډ کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یو لنډ کیسې سره خلکو ته پیغام رسول شي دا کار مکوي، یعنی مثلا رشوت ماخلی. یو سندرغاړی دا هغه یو سندر وای خلکو ته وای چې یعنی تاسو رشوت ماخلی، یا دینی عالم دا چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ماخلی، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو ښه کار نه ده.
دوستانو، سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللې شو، داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلي کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګري کوي. دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دي. دوی چې 15 کسیز ډله لري خپل دغه خوځښت د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې ورستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅوو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته
یو خوب خی خوب د اینده وګری یو چای چې بهتري لدغه نه چې اوس لري دغه موږ د آرت کمپاین د پنامه ده زتا وینم یا متر میبینم او رشوت خور د خدای او د خلکو لسترګو پناه نه ده کمپاین ده چې موږ د خپل له خوا تمویل کړی او ټول خلک چې پکې کار کوي دو طلب خلک دي خپل دولت تم سره وخی او برملي جمعیت تم سره وخی چې که اراده موجوده وي خپل سره کولی شي اصلاح راولي یعنی موږ منتظر دونو سوچ کم ادارې نه موږ د پیسې ورکوي چې موږ دا کار وکړو
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټي خودونکې امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي
زمانی که موږ استاد می شدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقات دست
موږ چې هلته ولاړو او یو انځور به مناقشه کاوه نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به ورکاوه یو ورځ یو ځوان راغی په لاس کې بندل کاغذونه هم ویل فلانه اداره ولاو مجبور کرم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل څوک به ماته انصاف راکړي موږ سره جواب نه وو بل ورځ یو سپینګیر راغی او ویل چې تاسو به دغه کارونو ته څوک په آرامه پرې نګدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس وست هغه ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي دغه سرتیری عکس څه کوي د پیسو عکس رسم کړی
غفنی نه کښین عکس پیسې را وکښین
ملګرو د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې راسره شریکې کړي دي
مې عبدالله جاوید د کابل پانتون محصل یم ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني دغه مثال عکس تی واخلي ویډیو تی وکړي هغه سب کې ثبوت ولري دا څوک چې فساد کوي دا څوک چې پرشوت او په اختلاس په دوشانو کې لاس لري هغه تر څو افشا شي کولای شي د فیسبوک د لارې د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکي کړي مثلا فیروز قضیه چې وده فیسبوک کې ډېره زیاته مشهور نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شو
لیکري کولای شي لاریون کولای شي لکه زه یو قصه تاسو ته وکم چې یو ورځ د عملی موټر او پولیس غوښتل د دینه واخلي د چې وای چې تنا تاسو پرې نه مدي لار کې نور لاره باندې وا نو په دې وخت چې کله غیر شپته غسته دی الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر نو هغه وخت کې پولیس ورته چې عکس پاک زبیر ته پیسې در کوم تاسو پرې دم چې باید لا شي دي نو
ځوانان کولی شي چې غډون وکي په بعض برنامو کې د فساد دای په ضد مقال نویسی برنامو کې مخبل عملا په دغه برنامو کې اشتراک میکړي دا او خنه تجم راته ورکړي دا یو خوشنیم پیدا کړي دا کوم موضوعات نه ډډه وکم او بل باز کسان سره چې غواړي واقعا فساد داری په ضد مبارزه وکړي هغه سره آشنا شوی
دوستانو دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود نورې د اداري فساد په اړه داسې یو خاطره را سره شریک کړه چې تاسو واوري
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوی په لومړی کې ما ځان تیر وست یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید در شو زه دقت در کوم څوک زل ما ته یادوري وکړه چې ماته د ما حق راکا یعنی ګواکې دا چې د دایله ما سره شریک ده نو زه ډیر مجبور سم چې د ته بعد زه او څو ورکم مخکې لږ چې د ته پیسې ورکم په پیسو مې نمبر وو او د مقدمه مربوطه ادارې امنیتي چارو اکثر خبره وکړه ما چې کله پیسې ورکړه د فتن امنیتي نفر ونیو بوته مختن ته په استلام ته وکړه خو د زیات واسطو زور لمنه له 200 ورسته سره خص
یعنی تاسو خپل هڅه وکړه
موږ خپل صاحب بندګي موږ ادا کړل لغه نو ورسته تقریبا تر ډیر وخت پورې په اداره کې د خلکو کار ډیر په تیزی سر مخ روانو
وای عادت بدلیږي خو فطرت نه د رشوت یاد بډ واخیستل کده د سړی عادت هم شوي وي لدی په هی ورسته خای یو پټ ډهر لزان سره ولري ملګرو ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وای چې ډیر واوره کې خلک د لومړی لارېستونکي پلونه تعقیبوي دی وایي چې له فساد سره په اوسنۍ شرایطو کې مبارزه ښایي سخته وي خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړني تللي کس غوندې د مشکل کار پیل له ځانه وکړي
زه فکر کوم چې د فساد په لمنځه وړلو کې ځوان اول باید پیل خپل ځانه وکړي ممکن دی په ډیرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي خو دا قرباني به ورکوي لکه یو مثال زه وایم چې مثلا کله واور شوی وی خلک راوځي لیکلینا نو پدې کې اول ګوري چې څوک تللی ده هغه د پخو خپونه معلومي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت پکار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپلم فساد نه پاک وسیږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زلونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزول کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسو په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندي انځورونه هم جوړ کړي، له دې مو هدف څه وو؟ امید شریفي ځواب کړي: موږ غوښتل چې دا په یو ملي خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې، د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد و. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر و. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حال چرا نیست؟ حال ما یې نمیره میتانیم، د تجربه د تاریخ ما هست.
همزولو په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنګ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو، نننۍ تاندې څانګې رانغاړو.